تا مرکز است. با این موضوع رسیدیم به پایان این مجله خبری. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما. سلام به شما.
زرغونه جان تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم کېږي او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د هیره د جیش محمد سخت د ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې، د څه باندې 500 کمیټو ډیرو یې پرون خپل بحثونه پای ته ورسول. خو د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی پرون وویل که ټولې کمیټې خپل کارونه د چهارشنبې تر اخره، یعنې تر پرون ورځې ناوخته عمومي غونډې ته وړاندې نه کړي، ښایي جرګه یې وای یا نیمه ورځ وغځول شي.
اگر روز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانن و فردا گزارش دیر آغاز کنن، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی به جرگه.
د جرګې کاري کمیټې به نن خپلې مشورې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دولس نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه توتیه بللې ده. قطر چې پلازمینه دوحه ده، طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک کل خیارین الحاجری د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی دی. قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې د هیواد پلازمینه دوحه د طالبانو او د افغانستان د سولې پخلن لپاره د زلمی خلیلزاد د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د شپږم دور خبرو کوربنه ده. قطر یوازنی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري. د پرنوی خبرو په اړه تر اوسه کوم جزئیات نه دي څرګند شوي، خو یو لویدیز ډیپلومات ویلي چې دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د سیمیز اردو د یارلسم ټولۍ تر روزنې وروسته پرون د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته واستول شو. دا ځواکونه په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو په روزنیز کمپ کې روزل شوي دي. د دې قول اردو قمندان بریډ جنرال محمد زمان وزیری وایي چې سیمیز اردو د ملي اردو په څیر مجهزه ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر څرګندوي چې تر دې مخکې هم د ننګرهار بیلابیلو ولسوالیو ته د سیمیز اردو 12 ټولۍ استول شوي چې ورسره د دغو سیمو امنیت ټینګ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د هیره د جیش محمد سخت دریز ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو سلو وشپېتمې کمیټې مولانا مسعود اظهر نن دغه شیبه په لیست کې داخل کړل. د دې له مخې بهرني سفرونه بندېږي، شتمنۍ کنګل کېږي او د وسلو بندیز پرې لګول کېږي. تاسو خبر یاست چې مولانا مسعود اظهر له څو کلونو را په دې خوا د بندیزونو د کمیټې له لورې تر څارنې لاندې وو. د جیش محمد ډله له 2001 کال را په دې خوا په نړیوال تور وروستي لیست کې شامله ده. هند په تور لیست کې د دې ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی. جیش محمد د فبروري په 14 په کشمیر کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د څلوېښتو هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. ایران وی له سعودي عربستان متحده عربي امارات او نور متحدینو سره د خو اړیکو غوښتن کړي او ترې غوړي چې لخپل گاوند قطر سره ژور اختلافات پاتې ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کاپوریشن ډیالوګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغه درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره د 2018 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیک او د سوداګری اړیکې پرې کړې دي. دغه هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د امریکا د عدلی وزیر د استاذ جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ سره موافق نه دی. د دیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خبرېدو په خاطر فشارونه راوستي چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړل. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان پخپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه. خوان ګوایدو د سشن بي پورز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد د پوځي پاڅون غږ وکړ. داسې ښکاري چې د ګوایدو دا غوښتنه نه ده منل شوې. ولسمشر مادورو خوان ګوایدو د کودتا په کولو تورن کړی دی، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې هیواد ګوایدو مشروع ولسمشر بولی پرون په واشنگتن کې وویل
It's not a coup when the legitimate president gives orders to his government.
دا کودتا نه ده چې کله یو مشروع ولسمشر خپل حکومت امر کوي. څه چې کودتا ویل شو هغه د وینزویلا د مشرتاب په چارو کې دی، کیوبا او روسیې مداخله ده. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. روسیا او یو شمېر نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو حمایت کوي. خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غړي به هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کام. قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم روانې دي. په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت څه ډول شرطونه کېږدي. په اورزګان کې چې ډیر ښوونکي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، په هغو کې چې پرانستي د زده کوونکي له ډیرو ستونزو سر ټکوي. د افغانستان پاړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایراد جیش محمد سخت دریزي ډلې مشر مسعود اظهر په تور لیست کې شامل کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې بشري حقونو کې مو د معلولیت مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې مو هم
دا خپل بغبلا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغبلا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
د کابل د باغبلا پر سیمه خبرې کړې دي. ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او ازي اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې دوام کوي. پرون د دې دور خبرو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د طالبانو له سیاسي مشر او د دوحه د دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. یوه لویدیز ډیپلوماټ ویلی دی چې دازل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. په کابل کې د سولې له مشورتې جرګې سره په یو وخت دا خبرې د ځینو امریکایي سرچینو په وینا تر تیرو ټولو پړاوونو ډېرې مهمې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ځینو امریکایي سرچینو په باور په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې تر څلورو موضوعاتو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم پر ضد هلو ځلو ضمانت، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل او اوربند. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. عمر داوودزی د ولسمشر غنی د سولې ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو هرکلی وکړ، خو په مشورتي لویه جرګه کې وویل چې د مذاکراتو پر میز باید د افغانانو ژغ هم واورېدل شي. په مشورتي لویه جرګه کې تر 3200 ډیر استازي راغونډ شوي دي او له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې د قطر په غونډه کې د مشورتي لوی جرګې د اکثریت استازو غوښتنې عملي شي.
زلمی خلیل زاد چې افغاني استاده اوس د امریکا خاص نمائندر د سولې لپاره امید لرو چې په دغه مرحله کې چې د شپږم ناشته د طالبان نمائندګانو سره د جرګې د سفارشاتو په نظر کې نیولو سره طالبان یو څه د تمادګي وخی چې د روجی مېشته اوربند پکې وشي او د اوربند تر څنګه مذاکراتو لپاره هم امادګي وښودل شي.
لټاکلې جدول سره سم بنند مشورتي لوی جرګې پریکړه د ورځې تر اخیره اعلان شي، خو ورلمخه داسې راپورونه خبره شوې دي چې دا امکانات هم شته چې جرګه تمدید شي. دا جرګه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو تحریم کړی ده. د قطر تر غونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې زلمی خلیل زاد د امریکا په استازیتوب د چین او روسیې له استازو سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. په دې درې اړخیزه غونډه کې برخوالو طالبان وهڅول چې هر څومره شر شي کېږي د افغانستان د حکومت په ګډون له یو افغان پلاوي سره د سولې خبرو تکشيني، او د غونډې برخوالو د دې هرکلی وکړ چې اکثریت افغانان د پراخ اوربند غوښتنه کوي. دوی له ټولو خوا وغوښتل چې سمدستي د شخړو د کمیدو لپاره ګامونه واخلي. طالبانو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستول دي څرګنده کړه چې زلمی خلیل زاد د دوی له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل. په بیان کې راغلی دي چې لومړی دا مهمه ده چې له تیرې اجنډا سره سم دوه مهم ټکي د قطر په غونډه کې د ځل نهایي شي: له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان خاوره استعمال نشي. رویټرز اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې دا ځل به خلیل زاد د لومړي ګام په توګه هڅه وکړي چې اوربند وشي. د خلیل زاد یو نشتی همکار رویټرز ویلي دي چې امریکایي پلاوی هڅه کوي چې طالبان د افغانانو ترمنځ خبرو ته وهڅوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کیږي، او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت څه ډول شرطونه کیږدي که طالبان حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. تر اوسه یې له دې کاره ډډه کړې ده. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلین وایي چې ډیرو کاري کمیټو خپل کارونه بشپړ کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دغه جرګه به له مهال ویش سره سم نن پای ته ورسیږي که به و غزیګی د جرګې لدنه د راپور ورکولو په برخه کې هم د ازادي راډیو په ګډون رسنۍ تر اوسه له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ وي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
خبريالان د مشورتي لوی جرګې سیمې ته د ننوتو په نیت له 15 ساعتو انتظار او لسو تعالی شونه لته ریدو ورسته د امنیتي ځواکونو له لفظي چلن سره مخ کیږي. دلته یو امنیتی کارکونکو د بی بی سی رادیو د خبريال ټلیفون په دې تور اخلي چې د صحنې فلم یې اخستې. بل اخره د ولسمشرې مانه او د سولې د عالی شورا د سو مسؤلینو په منځګړیتوب دغه جنجال پای ته رسیږي. دوه خبريالان احمد جواد او خالد نیکزاد د دغه سانسور او محدودیت په اړه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
اچان قبل ان کار تدوی به خاطر پوسټ جرګې مشورتي
که څه هم مونږ ته د لوی جرګې د پوخخ لپاره کار را کړی وو، خو کله چې د نن وړو یو کوچنی اسار زیاته وړلو او نه پری خوده چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره خلاص لاس وله. خبريالان د جرګې د پوخخ په اړه له سانسور او محدودیتونو سره مخ دي. له خبريالانو سره د امنیتی ځواکونو چلند لامل کیږي چې دوی د لوی جرګې د جوړېدو ځای ته یو ساعت وروسته ورسیږي. خبریالان چې کله د کمیټو ځای ته رسیږي، د کمیټې ډېرو غړو خپل کارونه خلاص کړي وي او ځای پرېښی وي. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي چې امکان لري دا جرګه تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي. د طالبانو د مالی منابعو بندیدل، د سولې د مذاکراتو د مخه اوربند، سولې ته د طالبانو راماتول او د وروستیو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د جرګې په کمیټو کې د بحث عمده ټکی و. د لویې جرګې د اتمې کمیټې یوې غړې فوزیه سلیمی آزادی راډیو ته وویل دې وویل زموږ په کمیټه کې د ښځو په هغو لاسته راوړنو تاکید شوی چې په دوو لسیزو کې د تعلیم په برخه کې، د بیان د آزادۍ او دیموکراسۍ په برخو کې ترلاسه کړي دي. په اوربند به هم تاکید وکړ چې په پیل کې باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی له خبریالانو سره د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلنده بخښنه غواړي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې پر وړاندې وویل
برخورد نادرسته که شما شده معذرت میخوایم.
د وویل که ناوړه چلند درسره شوی وي بخښنه غواړم، باید اصلاح شي. نن سبا او بل سبا باید همکاران هڅه وکړي چې دا وضعیت تکرار نشي. موږ د بیان پر ازادۍ او د مطبوعاتو سره پر اړیکو عقیده لرو. دا په داسې حال کې ده چې د دغې جرګې له جوړېدو نه د جرګې تر درېمې ورځې پورې خبریالانو ته یوازې درې ځلې، هغه هم تر ځانګړو شرایطو لاندې، اجازه ورکړل شوې چې د جرګې ځای ته ورشي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 30% یې ښځې دي. یو همدې اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمدزی ده. احمدزی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي ده، وایي له ټولو ستونزو سره سره یې په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې رالوی شي. میرمن احمدزی وایي جګړې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي دي. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه شي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمدزی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لویې جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ ما د لاسه ورکړله، ما زما ژوند نیم کړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راغله، ما ته یتیمان پاتې سوله، درې ورونه مې د لاسه ورکړي، اخشار مې د لاسه ورکړي دي.
د یوې امیدواری میرمنې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړه شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونه در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه شي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 10% ښځې جوړوي. د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1300 هغو مشرانو ښځې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکي وینا کې وویل تمه لري چې ښځې په بېلابېلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 3 کمیټې غړې ده، وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د 23 کمیټې مشر فرزانه کوچی په بېلابېلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانیې او قربانې درېږي، نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی او نظر یې مهمه دی.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. وسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي وه چې ګډون پکې ونه کړي. شپږویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. د زموږ د کندانو شته د بیوزلو شته کور ته نو چې تاله ته ولاړسه چې زموږ زمون او زموږ اولادونه یا تعلیم زده کې یا په سوله کې ژوند وکړي موږ بلنه مرګ نه غواړو.
د جګړو او نامنې لامل د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا 300 خونځي تړل دي، خو مینه هم لکه د خپل کلی د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشومې لوستی وي، هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدی شي.
باغ بالا ویل کیږي چې د اورنګزیب په شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو دغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و، خپله امیر په همالته اوسېده او هغېزینه حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله.
د کابل د باغ بالا پر سیمې د ژوند په شیبو اونیز خپرونه کې غږیدلو وي او برخه مو واورېدله. بلې اونیزې خپرونې اساسي بشري حقونو سره یو ځای د خپرونې په دوهم نیمایي کې درته خپرو. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن اگزامینر د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور ته کتلی دي. د مقالې په لومړیو کې د سیګار له قوله ویل سوي چې امریکا نور په افغانستان کې په مهمو کارو پسې نه ګرځي. واشنگتن اگزامینر د سختریدو د حملو زیاتوالي، د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په امریکا کې د افغان پیلوټانو تیښته او ورکېدلو، د ملکي قربانیانو زیاتوالي او وچکالي په ګډون یو شمېر موارد یاد کړي چې په لیکنه یې پوښتنه کوي آیا امریکا په افغانستان کې بریالی کېږي. واشنگتن اگزامینر په دې ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ځواب ته پام کړی چې مخکې ویلی وو امریکا په افغانستان کې دوه اهداف لري. لومړی د سیاسي حل لارې د تاوتریخوالي کمول او دوهم د داعش او القاعده شبکې پر وړاندې به عملیات دوام وکړي چې د امریکا پر ضد د دغو دوو ډلو د هر ډول حملو مخه ونیول سي. په مقاله کې راغلي چې په اوسني کړکیچن وضعیت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره په قطر کې د خبرو نوې پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل ویل سوی دی. لانګ وار ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د افغانستان په ولسوالیو کې د امنیتي راپور ورکول ودرول. مقاله لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د نوي راپور له مخې د امریکا د پوځ او ناټو دغه ارزونې د افغانستان په ولسوالیو کې د سختریدو د فعالیتونو څرګندولو او امنیتي وضعیت څارلو لپاره ډېرې مهمې وې. دا راپور د اپریل میاشتې په 10 نیټه خپور شو. مقاله وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ولسوالیو د امنیت د ارزونې مخه نیولې وي. مقاله یادونه کوي چې د 2013 په جنوري میاشت کې غوڅ ملاتړ ماموریت دا ارزونه محرمه اعلان کړه، خو کله چې سیګار او رسنیو فشار زیات کړ دا پریکړه یې بیرته واخیسته. د لانګ وار ژورنال مقاله وایي چې د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې د ولسوالیو پر کچه د امنیت ارزولو پر ځای مهمه دا ده چې د افغانستان او امریکا په ګټه جګړې ته د پای ټکی ایښودو د ستراتیژي پر اهدافو تمرکز وکړي.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او اندروش دقیقې دي. په اورزګان کې ډیر خونځي د زکونکو پر مختړلې په هغه کې چې پرانستې زکونکو له ډیرو ستونزو سره ټکوي. د ازادي رادیو خبريال د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو خونځي ته ورغلې. خونځي ودانې نه لري خو بیا هم پرانستې دي او زکونکو پکې زکړې کوي. زکونکو بیا ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې نه کتابونه لري، نه درسي کتابونه لري، نه کتابچې لري او وضعیت هم ډیر خراب دی. نور حاله د شریف الله شرافت پر پورته کوي.
د ماشومان د ترنکوټ شهر په څنډ کې په یو نړیدلې شوونځي کې په زده کړو بوختي او غواړي چې خپل راتلونکي روښانه کړي. په هغه شوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسیږي. په یوه کوچني سیم کې ناست او ښوونکي هم په ټولګي کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستي.
دا خطس خپل ویني چې دلته د مکتب چې دي ډېر نړیدلې دي، دا جګړو د خکړې دي،
د شاګردان چې ډیر د غجو وس اوس راځل ته سبق وایو بدون کباران سی او براستل ته پسین کې ودرېږي در سره ډیر د غجې د مخامخ دې د دغه سره د اوبو سره د باران مشکل نړیدلې د مکتب امیر دغه جګړه طالبان را لجن څو دغه جګړه د امیر د سکول پنځه کال کې جمهور د کر صبر د خصيو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی بیا دغه تبلاړو بازار ته بازار څو ځای برته د لیر مهاجر سی
په دغه شونځي کې د نارینه ز د کوونکو ترڅنګ شزینه ز د کوونکو هم ز د کړی کړي دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي
دا مکتب چې طالبان راغله دا کم څه وسنه دا ماشومان درس پشکې وایي دا مکتب دا کم د چې خونیم پرڅڅېږي باران ولېږي بادې پورینان زموږ سبادونه وړي دا مکتب اول جوړ اوس موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتب راجوړ انګل سره کې مکتب نه لیدلی دی نه کتابونه لري نه کلمان لري نه کتابچې لري زموږ ماشومان دا غواړي چې کتابونه ولري دغه کلمان ولري درې دانې په یو کتاب سره شریکان دي موږ ماشومان کتابونه او کتابچې او کلمان غواړي
رحیم الله د همدې ښوونځي سرښوونکی دی او په همدې ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي رحیم الله یوازې مدرسه لوستي بلکې ښوونځي نه د لوستي دی هم له دولت څخه سخت ګیلمندي او غوښتنې ترې لري
نو تا کو نستا حتی موږ دوه سنفه په یو مکتب سره نه نباسو په یو اتاق باندې سلی نو اتاق ستا نه د ناسې ځای ستا نه پرشن ستا نه کلمان ستا نه کتابچې ستا دی الکوان ستا چې هغه دولسم دوست لري دی الکوان ستا چې هغه کتاب لري لانه په هغه ګرڅولې ده شروع کړې په د دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی نه ګډر پاته دی نه خښتو پاته دی په کومې نه دی
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې نو یو څه مشکلاتو په دې برخه کې حلیږي همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه دا ته غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتره کړي دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي نو وزارت سره اخته یو
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنی او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلې دي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ملګری ملتونو په پاکستان کې ډیر د جیش محمد سخدری زډل مشر مسعود ازهر بل اخره په تور لیست کې شامل کړل دغه ډله چې هند تر خپل ولکې لاندې کې کشمیر کې پر خپل سرحدي سرتیرو د 13 فبراير د میاشتې د خونړي برید مسول بللې ده ملګری ملتونو پر تور لیست کې د مشر د نوم لشان ملي دوسره د پاکستان نږدې متحد چین مخکې مخالفت کړی وو احمد شبر له نور تفصیل سره
ملګرو ملتو د جیش محمد افراطي ډلې مشر مسعود ازهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې د چهارشنبې پورس په وی اعلامیه کې مسعود ازهر چې په پاکستان کې اوسي د دې لپاره په تورلس کې داخل کړ چې له القاعده شبکې او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې لري د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتو تر اعلان وروسته د چهارشنبې پورس ویل رسمی تګلاره درې مسایل رانغاړي پر سفر بندیز د شتمنیو کنګلول پر وسلو تحریم او دا به پلی کیږي پاکستان یو مسول هیواد دی چې مناسب اجراءات به وکړي د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې په باور مسعود ازهر له ترهګرو سره په پلانونو کې شریک دی هغوی ته اسانتیاوي برابروي مالی مرستې ورسره کوي او د هغوی په ګټه نورې ډېرې هلې ځلې کوي فرانس پریس اژانس سرګندویچ ملګرو ملتو وروسته تر دې دا بندیز ولګاوه چې چین هم موافقه وکړه پیکنګ تر دې مخکې درې ځله له دې سره مخالفت کړی وو چې مسعود اظهر د ملګرو ملتو په تور لیست کې راشي. ورته څلورم هڅه د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې او برېټانیا وکړه چې دا ځل چین له تخنیکي اړخه دا مسله ځنډنې کړه. د جیش محمد ډله له 2000 لومړي کال را په دې خوا د ملګرو ملتو په نړیوال تروریستي لیست کې ده. دا ډله په پاکستان کې ده او د فبروري د 14 نیټې د برید مسؤلیت یې منلی دی چې په کشمیر کې 24 هندي سرتیري ووژل. دا پیشه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه. هند د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی. د فبروري میاشتې تر برید وروسته د هند هوایي ځواکونو له 1971 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان دننه بمباري وکړه. فرانس پریس اژانس سرګندوي چې هندي الوتکو د جیش محمد ډلې کمپ په نقشه کړ. کشمیر له 1947 کال را وروسته چې د برېټانیا استعمار پای ته ورسید د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو او دواړه هیوادونه دا خاوره خپله ګڼي.
یو ځل بیا په مکړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې و نن پای ته ورسیږي ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. قطر چې پلازمینه دوحه کې طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایراد جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران وی له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکي کړي او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړ. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان پخپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو قانون توشیح کړ چې ورسره پر انټرنیټ د حکومت کنټرول زیاتیږي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په وی پانه کې بیا ولولي تفصیل د وی پانه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونځي خبرونه در تخبرو د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې خطر د مخ کې ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د افغان بسمت سو اتل شمیر لارمو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت او طالبان باید په روژه کې له قید او شرط پرته اوربند وکړي چې دا میاشت په امن کې تیر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې مشورتي لوی جرګه نمایشي د ولسمشر غواړي د دې جرګې لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. فضل کریم درویش بیا د پکتیا له زازی آریوب لیکلی دی د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی او د دې لپاره چې نور د وینو تویدو مخه ونیول شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی په مشورتي لوی جرګه کې باید پر اوربند خبرې وشي او حکومت باید د ولس په همکارۍ سره له طالبانو سره سوله وکړي. جعفری هم لنډ لیکلی د قطر خبرو ته بیا امیدواریو. او عزت الله رشتین لکندهار لیکلی روژه راغله هغه شتمن خلک چې پیسې لري باید له بېوزلو سره مرسته وکړي. کور مو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي دي افغان بي سیمه ته سوه اتل شمیرې له لارې ستاسو پیغامونه تلولو او د خبرونې په دې برخه کې هم د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خپرېږي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه واورئ چې د کابل باغ بالا پر سیمې خبرو ته ځانګړې شوې، د اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ چې د معلولیت موضوع مو له حقوقي اړخه څېړلې ده.
اساسی او بشری حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چاته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او